د حیا مسله لکه یو بیتی چې خدای څنګه غسل وکړم به پړونی خدای څنګه به حجاب سمستا ذات یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یو جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیز ادبی بهیر لمشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په خپل ل پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې پاړه لا ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شو چپینهای دریا بدید. د ختیز ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب دروند رو ډاکټر زرین انزور شاغلی عبدالهادی فرهنګ د ختیز ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب شاغلی دوست محمد دوست او نور درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغ شاعت المو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکول ژغونه زما شعرونو او تور ته سا ورکړه.
له منل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته ورسو.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني د گریوان ورونه به دي دواړه وزر پرانيسي پر پر پونو کې براوړي د بيديا د سپينو پر خو حريري په لوشه تولم بي دلي شي بي د جنتونو ورني غير به دي راوړي د عدن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه قدم قدم به د یو چا ستاده لمني پایلسي یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه جړا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمي او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني د بوډي ټال کې به دي وسنګوي د اسمانو پرښتې په ښکلو ښکلو چاپوګانو کې به د نیلو فار د لپو تړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او د ریدې رادې. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې. ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا ستاپه ځګر باندې بشنی سي د کرشات او پوي چني رغبه دی راوړي د بنگال او د دلی د شهر د جادوګرو څو سندرو څپه نرم لمسونه به د شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم د سپاسته لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر ګوتو کې به لکه د ګولي شربت خواږه ارواح به رسي د هر سا سره به دي په نکهتي غېږه کې د یو چا د تنکۍ شونډونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅل توپ تر ورستنی مقامه د کره توپ تر ورستنی میراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم بکشېږي ستا د زړه کوم په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحب سي تب څوران دي تر اشرف المخلوقات تب صاحب سي ستا تر قدم لاندې بجور سي جنت تک سي تب اغله تب زلا محترم سي تب هوا تهاجره تب مريم سي تب هوا تهاجره تب مريم سي
لا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندون لرو دی وای نن سبا خپل کسید په خوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر د احساس نه د عاطفه
شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
څلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوی دی نن سبا د خپل کیسول چاپېدو سره مختاته شوی دی د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړی کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را پدې خو هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوی دی د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمه لرم یعنی درې مجمه لرم چاپ ته آماده اما یو مجموعه هم د سره کتنه غوړي بلایم غوړي بلایم غوړي او ځنی سی په اړه مجموعه کې غواړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې بعد بیا او کتل سي بیا او کتل سي بیا او کتل سي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هو ته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنې او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو آتا دوته نو ورکوم یعنی کیسې بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړې د کیسې بیا بیا وګورئ
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه دا چې حالته ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مچ کیسې بیا بیا وګورم
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسې بیا بیا ګوري په کومه برخه کې مودې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون ورده
د بدلون ور خو څو دی یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي او خو پاره د ټول نمایم چې دی د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا فکروم په ژبه ډیر هغه کوم او ځنی کیسې راته فرزند پای هغه چې زغړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسی شروع او د کیسی پای دوه ډیر مهم دی
د څه کیسه مو هم تر څو پورې تر سترګو شوی د چتا سو سم کړی ده ورسته بیا فکرم کړی دی ورسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه بهتره
ولا دا غسی نه دی پیښی وی البته ما سره
تاسو کله داسې احساس نه دی کړی؟
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی داسې بازی شروع کی یا جمله دا غسی شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کی سی داسې دی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کی صحیح مګر نور زیاتره کی سی داسې دی چې یعنی لګ جوړه خوړی لګ جوړه خوړی په لګ جوړه معنی کیسه
سلیمان صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکئ په قلم باندې لیکئ کمپوز کوئ نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسانه وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړۍ بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره باندې کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کې سلیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما دا په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایڈیٹی آسان دے او ام وقت چلیر مهم دے ام دو وقت پر ام دیر گٹ ہوئے دے
نوولی تاسو کمپیوٹر تا مخا کوئی نا ایلاتی چلے
والا کمپیوٹر تا خونو نا ایلاتی دا مخ پل تم بلی دا نو نا پیگ ما تر وزدکا چی دا کار ما باید دیر پخوا کڑای وائی کروکتیا در تا ہوئے ما لگ بز ما په دغه کمپیوټر کې د توانایي نشوالی می له ځنه اترته له مکتب د تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې ښه نه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما اول ځل کمپیوټر ولیدل درسونه مې د کمپیوټر لوستل کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مینه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لیدو مخکې د کمپیوټر نه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پرته عجیب ښکاره کېده څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پوهېږم دا اترات کې دغه چې یو ستونزه ایجاد شوه چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه سوا کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا چې و چې هغه وخت کې خټه په یو ځای کې نه د ټایپستان ځانګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي هم دای کارو نو دغه نه ما شخص تر نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستي و کې زما کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دغه مې وړولې زما مزله د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاد یا
دا ستاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک سیم کمپوز کړی دي فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت کیسه ولیکي لاغه ورستمو هغه ګوتی په خپل حروف ته ورزي او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څنګه د سنیات مو کړه سولمل سه
او کمپوز به انتخاب نو به بهخي سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز باندې به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلي داستانونه لرم خو دا چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصه په کمپیوټر کې خامخا لیکم
لا شاغل سولمل څخه مننه ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې دودونو ته مخه کو مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کو لاغه ځای د شمې په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال لپاره خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا په منی کې حلالوي چې د شمې په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو سارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. پدیاړه نور پدی راپور کې
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پس نه ساتل خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوی دغه دود لپاره او نک څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي په کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوې د دوت وسم همدغه دوت همدغه روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانې دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال لپاره ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمې په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسی کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي وناسته کوي. نو دغه لډیر په خوانه دوت د اوسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخوا پر طلب باندې اوس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمې کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضی کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسې به ورسره حلالول دغه تر څنګ به دي خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لود.
ډیرای خلک په دې باور دي چې وسته لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښ پوری محدود نه، بلکې وس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سیبه لاندې کېدل صرف په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه په خیا د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورما او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شان او فیرنت کی اضافه سوی په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یو بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دې ترمنځ دغه لیدو کتو لار بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو ترڅنګ د لاندې میلمستیات ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلنې د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کیږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسنه د لیندۍ میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړه میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د ادرس او کسان د شاوخوا کلونو چې چپې درې لنډلام کلی سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي اوس مشکل نمونه خروات دغه اشر کې یو وایا یو ډنګر لاله یو مرمسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړي کې سر کې اوس په نکوندې اپ کې ټاکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بل فاتي یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی انداز جمعه جوړي انداز نادری کار کې انداز د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزله وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته ول د ټولګټو چارو تر سره کول تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغه کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تاړته لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سوالو خل را جمع کیږي، د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه م جوړول، په دې شکل سرکونه م جوړول، د چې تومره لوري کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې دي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنې لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغه باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ خارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي، نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
لهم دې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله راند غاړو تر بلې ویمو زحمت چې بر پخدا سپارم شدی وی او شدی پس ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړې ګم نفس مشل غال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو وسات مونلر نه دې مناسب نفس مشل غال دې دې غم ژړې ګم ار سوګټ د سانتي وطن بسو وطن کری د اومینه د زرو نه بحشوا خپوي ګم لته غم ژړې ګم لته غم ژړې ګم نفس مشل غال تپراشو وای کس په کمال سکرو شکرانا باندې مړېګم لته غم ژړېګم لته غم ژړېګم ننګشتن غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پختون غریب برباد شو لته غم ژړېګم نفس نشغاله
وطن بسو وطن کی تپو مینت زرو نابا